السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام د تخپلېږي، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو نوي قمندان نوې ژمنې هم ورکړي. دا چې څه دي راسره واورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوی قمندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبرې کړې. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډېره ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناسته شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قمانداني واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضوی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او توندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنی نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړۍ 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلی دی. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر للارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوی دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسي ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژارنوف ویلي وو چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي دوزونو د ورکړې په اړه خبرداري ورکړې چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
while many countries
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه دوزونه او اوس دریم تقویتي دوز پیلوي. دا جدا د خوشنۍ وړ ده.
سیریسلی ډیساپوینټینګ.
تدروس اتهونم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی. خبرنامو له آزادی رادیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. ښاغلي محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خبره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومامل ماسته امر اسی به پاتی کیگی او پاینال که خاص قطع بزتا سر یو زای کم چی اوکرایسی اغشی تی پارا چی روزل سوی وی او روزل سوی چی برتا تاسیزی خاص عملیات دا پشمول دش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پا جدی توگا او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به یې شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي
خپلولی.
هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي، خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي، خو داسې
ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
د بهرنیو ځواکونو د قمندانۍ د بدلون په مراسمو کې نوی قمندان مکینزی یو شمیر ژمنې کړې دي. دا چې د افغان حکومت ته څه ډاډ ورکړی، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان،
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
Existing authorities are retained for this next period.
په دغه ماموریت کې پیټ ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وای هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالی او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولی شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخواني قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دی چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته ولیږل شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سمخ کړی دی چې د سندرو میلمانه پروګرام درته درواورو. راځي دته غوښ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
هشت سب ورځپاڼې لیکلي که زه هم د طالبانو له واک لاندې سیمو د خلکو د ژوند په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو هغه څه چې په دې اړه طالبان او دولت یې راپور ورکوي متناقض دي. د ورځپاڼې له قوله تر اوسه کوم خپلواک بنسټ په دې نه دی بریالی سوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو نه د خلکو د ژوند په اړه راپور برابر کړي چې په خلکو څه ډول ژوند تیریږي. په سرمقاله کې راغلي دولت او طالبانو له جګړې سره په خوا کې تبلیغات هم چټک کړي. دواړه اړخونه هڅه کوي چې اما افکار په خپله ګټه مدیریت کړي. نو روښانه ده چې په داسې یو وضعیت کې به په اطلاعاتو کې لاس وهل کیږي، سانسور او تحریف به هم کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دولت د اطلاع رسولو دستګاه هڅه کوي چې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې طالبانو ته تسلیم سوي سرتیري وژل کیږي، د خلکو کورونه سوځي او چورکوي یې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي برعکس طالبان بیا داسې ویډیوګانې خپروي چې له خلکو او اسیر سوي افغان سرتیرو سره د طالبانو نرم چلند، شفقت او مهرباني پکې خلکو ته ښکاري. د سرمقاله په پای کې راغلي یو به طرفه بنسټ باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه څېړنه وکړي. لیکوال ټینګار کوي د ظلم، ستم او ویرانۍ له لارې کومه ډله نه شي کولای چې په خلکو حکومت وکړي، او طالبان باید هڅه ونه کړي چې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي په نړۍ کې افغانستان ډیری کډوال لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رسمي وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 3 میلیونه افغانان په بهر کې یا کډوال دي او یا یې هم د کډوالۍ درخواستونه ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د جګړو، ناامنیو او بېوزلۍ له امله په کور دننه 3 میلیونه افغانانو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې دا دواړه ارقام د افغانستان د ټول نفوس 14% تشکیلوي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په دې ورستوي دو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه تیز سوي چې ل عمل شاو خو د لکه افغانان ل خپلومینو به زی سوي په سرمقاله کې ادونه سوي د افغانان ل جګړو سخت متاثر سوي چې جدي روغتیایي غذایی مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره وسیم د سرمقاله په پای کې ټینګار سوي چې حکومت باید د جګړو ل عمل به زی شوی کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي او دغه چاره ته د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.